السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا سی ازادي رادیو ته غوښیاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی، خو په خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د حمله په اړه عکس العمل څرګند کړی دی. پایل خبرونه کیږي. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د بغلان پولیس وایي چې یو ځوان د یو افغان هندو د وژنې په تور نیول سوی دی. د امریکا او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوي څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې ګواکې دواړو لوریو د یو بل نظریات په حوصلې سره اورېدلي دي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي، موږ ډېرو دقیقو جزئیاتو ته خلسولو، خو په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خندونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو په دغه پړاو کې د مخکنیو مذاکرو د ترتیب سوي مسودې په اړه بحث وسو. د ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبېږي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو نه ورځې دوام وکړ، خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی وو. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن یو ورځنی لوبه یا او ډی آی لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې په سکاټلند کې دغه لوبه د کابل پر وخت ماپښین پر دوو بجو پیل شي. دا پر دوه نیم بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملوک عالم د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. افغانستان به د جون پر لومړۍ نیټه د کرکټ په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي، خو د دې سیالیو له پیل مخکې 15 تمریناتي مسابقې کوي چې یوه به له سکاټلند، دوی له آیرلند، یوه له پاکستان او یوه له انګلستان سره وي. د بغلان پولیس وایي چې یو ځوان د یو افغان هندو د وژنې په تور نیول سوی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته ویل چې مشکوک کس دغه هندو وګړی دوی میاشتې مخکې له کابله تښتولی و چې د هغه تر وژلو وروسته دی خپله هم تښتېدلی و. ښاغلی بشارت وایي چې دغه مشکوک سړی پرون د پلوخمري ښار په بالادوري سیمه کې ونیول سو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت وژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې ځنوجون کې حمله وسوه. د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي پرون ویل یو ځنمرګ بریدګر چې انتحاري وسکټي اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. داعش ډلې په یو آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله پر ځای وخت ماښام پر 6 بجو وسوه چې ګڼ کسان په دې وخت کې په روژه ماتي بوخت وو. د څو کلونو تر ناامنۍ وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره سوی، خو بیا هم د دغه ښار په ځینو برخو کې تروریستي حملې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوي څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. پر دې موضوع کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایترز او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پر چین تور ولګوه چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د دغه شاتګ په ځواب کې د مې له لسمې نېټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له لسو څخه تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې وویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دغه اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیر ایستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي. د امریکا د دولت پرونی ارقام ښیي چې په مارچ میاشت کې له چین سره د امریکا تجارتي کسر 28.3 میلیارد ډالرو ته رسوی چې دا له 2016 میلادي کال راهیسې تر ټولو ټیټه سطحه ده. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. له دې سره به د ده په خبره د دې څوکۍ په اړه هغه اوازې ختمې سي چې د دفاع د مخکني وزیر تر استعفا وروسته ولاړې سوې دي. د دفاع مخکني وزیر جیم ماتیس د ټرمپ له پالیسیو سره د اختلافاتو له کبله استعفا وکړه. 65 کلن شانهان چې پخوا د بوینګ شرکت اجرایه مدیر و، د جنوري پر لومړۍ نیټه د دفاع د سرپرست وزیر په توګه ونومول سو. سپینې ماڼۍ پرون په ویلامه کې وویل چې هیواد ته د شانهان د فوقالعاده خدمت او د رهبرۍ لپاره د ده ثابت سوي ظرفیت ته په پام سره ولسمشر ټرمپ غواړي چې پاتریک شانهان د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. شانهان پرون د دفاع وزارت له ودانۍ بهر رسنیو ته وویل چې د کابینې د دې کلیدي څوکۍ لپاره پر خپله نومونه هیجاني سوی دی. دغه څوکۍ د امریکا د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د چهارشنبې په ورځ یې پر دفتر د طالبانو لخوا حمله وسوه، د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. د کابل په شهر نو سیمه کې د دې غیر حکومتي ټولنې پر دفتر په برید کې 15 پولیس او 4 نور کسان مړه او 4 تنه ټپیان سول. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همداراز ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او 1 ګارد پکې وو ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان دي. پر دې سربیره 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارت انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو د حمله په کلکه غندلې او ویلي دي د حمله پر هغو اصیلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټر پارت انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارت انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلي چې برید کوونکو بېګنا ملکی وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند یې د ښځو، ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی په نښه کړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارت مؤسسې پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې پر ملکی اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم توبی لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي دي چې سکل د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکی وګړو په اوږو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. په افغانستان کې د تشدد څپه په داسې حال کې پراخه شوې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو پرته له دې چې د روانو جګړو یادونه وکړي ویلي دي چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت و او دواړو خواوو د یو بل نظریې په حوصله واورېدې. د طالبانو په بیان کې پرته له دې چې پر نورو جزئیاتو رڼا واچول شي ویل شوی دی چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو پر جوړه شوې مسوده له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر ښکېل خواوو غږ کړی دی چې د ملکیانو خوندیتوب ته په تیره د روژې په مبارکه میاشت کې درناوی وکړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېرې فعالانې بیره لري چې په واک کې د طالبانو شریکېدل به خلک خصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځو ته اجازه نه وه چې تعلیم وکړي او له نرسانو او ښځینه ډاکټرانو پرته ښځو ته د کار کولو ازادي هم نه وه. پر ښځو ډېر نور ټولنیز بندیزونه هم په هغه وخت کې لګول شوي وو. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالانې څه بیره لري؟ جزئیات له فرشته جلال عزیز څخه په یو راپور کې اوري.
خالده خورسند د هرات اوسیدونکې ده. هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطۍ کورس په نوم جوړ شوی و. د سنډي ټایمز خبریالی کریستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغې ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېری هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه یې کوله، سبقونه یې ویل، له افغانستانه ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه له وضعیت ناراضي دي. خو خالده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالده ویلي چې د هغې زمانې ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په ورستیو اتلس کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل سوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالده له نظره د ښځو دا هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وایي که د دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي، سخت دریځو اسلام پالو ته به چې د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت زده کوي، د ټولنې لار خلاص سي. د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په وینا لږ تر لږه 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري. هغوی ته بورسیه ورکول کیږي. د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. دا خپله په هرات کې د فکري ودې لوری څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شکلن دی. دی وایي الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت او موسیقي کې هیڅ چیزی نه دارد چون که حرام است.
جامی ازادي راډیو ته ویلي چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي ځکه د ده په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې ښځو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په وروستیو اتلس کلونو کې په افغانستان کې ښځو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی ځکه حکومت مخکې له مخکې لا ډېرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د ښځو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په سلو کې 14 ښځې دي. د افغانستان د ټولو ښځو نیمایي برخې تر څلورم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوې نجونې په کوچنیوالي یا نوي ځواني کې ودیږي او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 14 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو په رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالی کریستینا لام د افغانستان د ښځو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیې انجمن یادونه کړې ده. کریستینا لام ویلي، نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژله چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
آزادي آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو سربیره له هلمند د بوست رادیو په اړه راپور برابر کړی.
زه رسنوي کارونو په مجموع کې اول ځان درېدم د پخوا پرتله کمزوري سوي لاملونه
په هنر جاج کې لا لیکوال او قامپال سیاستوال شمس بنیری سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي اړیکو غږیدلیو.
په خپیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د خلاف جدوجهد کړې او روان ده.
فنکار برخه کې لا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په فن غږیږو.
تا باندې هم د اسمان قامت غرور باغ، ته هم په خاموش چغو بل چا په سجاړي.
زرپانه کې به لنډه کیسه لیکونه واوري.
غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کې ناست، څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو.
په ادب جام کې به د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال واوري.
رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
او په ورېښمین خیال کې به لیکلمه شوی شعر واوري.
ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پر اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې را تبیا یو چارا کړی.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږو چې د تیرونې فرهنګي خبرونه راټول کړي دي.
د پروان ولایت د توپدری یا استوپی د لرغونې ساحې د کیندنو او بیا رغونې د درېمې دورې کار پیل شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په دې ساحه کې جوړه شوې وه، د پروان والی فضل الدین عیار د توپدری د لرغونې ساحې د کیندنو او بیا رغونې د دوام پړاو د کار د پیل کېدو له امله مبارکي وویله، او د هېواد د تاریخي ځایونو د بیا احیا کولو او رغونو په لاره کې یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فعالیتونو او هڅو له امله قدردانی وکړه. او وی ویل چې د توپدری د استوپې ساحه یو ارزښتناک لرغونې ساحه ده او زموږ د تمدن او تاریخي هویت څرګندوی ده. د وویل چې د دغه تاریخي ساحې بیا احیا کول او رغونه د سیمې اهمیت او ارزښت زیاتوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې ستر رول لري. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د توپدری د لرغونې ساحې د دویم پړاو په باب څرګندونې وکړې او وی ویل چې د کیندنو دویم پړاو د لومړی او دریم پړاو په نسبت توپیر لري، په دې معنا چې د کیندنو کار د استوپې له حریم څخه وتلی دی او انګړ یې تر کیندنې لاندې نیول کیږي، چې دغه پړاو 390,000 امریکایي ډالر لګښت غواړي چې د اچکو موسسې لخوا تطبیقیږي. د دغه راز وویل چې د کابینې په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ د هېواد په کچه تاریخي آبداتو د بیا رغونې لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالواحد هاشمي وویل چې د توپدرې د استوپې د بیا رغونې کار په دوو پړاوونو کې تر 80% پورې او د هغې د کیندنو کار تر 30% پورې پرمختګ کړی دی. په خوست ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د لنکن هومانیز مرکز په نوښت د سولې تر نامه لاندې پسرلنۍ مشاعره په داسې حال کې جوړه شوه چې لسګونه شاعرانو، فرهنګ پالو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مشاعرې ته په پیلي زوینا کې له شاعرانو وغوښتل چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي او د شعر په ژبه د سولې غږ پورته کړي. د ویناوالو له برخې وروسته ګڼ شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه واورول چې د شعر په ژبه پکې د هېواد پالنې، ورورولۍ، سولې او یووالي پیغام وړاندې شوی و. اورسته خبر دا چې د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق شپږ تنه هغه خبریالان چې عاجلو درملنو ته یې اړتیا درلوده نقدي مرستې وکړي. د متقاضیانو غوښتنه د موظفې کمیټې لخوا وڅېړل شول او هغه شپږو تنو خبریالانو ته چې سندونه یې بشپړ شوي وو او عاجلو درملنو ته یې اړتیا درلوده د مرستې مستحق وپېژندل شول او هغوی ته اختصاص شوې پیسې د صندوق د رهبرۍ د هیئت په شتون ورکړ شوې. خبریالې شکریه چې له څه مودې را په دې خوا د سرطان په ناروغۍ اختوه د نورو په استازیتوب د صندوق د مرستې له ترلاسه کولو وروسته له جمهور رئیس غني څخه د دغه صندوق او د صندوق له رهبري هیئت څخه د دوی د مرستې په خاطر چې په داوطلبانه توګه د رسنیو د کورنیو په خدمت کې دي مننه وکړه. د یادونې وړ ده چې له ژورنالیستانو څخه د مالی ملاتړ صندوق د توان تر حدوده پورې د خبر رسولو لپاره د اړو خبریالانو او د شهیدانو د کورنیو ملاتړ کوي.
رسنۍ د پیغام رسولو، تفریح ورکولو او امر روان د ترمیمولو دند پر غاړه لري. په دریمه درجه ټولنو کې د رسنیو پر وړاندې ګڼ خنډونه شته او بیا په هغو سیمو کې خوستونزې لا ډېرې دي چې امنیتي مشکلات لري. هلمند چې یو له جګړه ځپلو ولایاتو څخه دی، سره له دومره ډېرو ستونزو بیا هم رسنۍ پکې فعالیت کوي. هلته یوه محلي رسنۍ بوست یولس کاله نشرات وکړل. دا چې دا رادیو څه ډول یولس کاله نشوا، زموږ همکار الیاس ته یې پرې راپور برابر کړی.
دلته شمیر کسان دی واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو ولسکرن مزل لمانځنه کوي. په هلمند کې کچوم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. خو بوست چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه یو ولسکلن سو؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزی کول، اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوری بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډېرې بدلې را بدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرشي ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسي مکلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، وویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان د ریادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډېر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نه شو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړې چې برېښنا هم بېخي قطع کړې. ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای لري، دوی چې راغلی دی فقط پر موږ یې ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بېخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري شوي یو دوستان ته زوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر وو.
عبدالسلام زاهد وویل د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمي ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې غیر رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړی چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی دی. دلته د اوریدونکو او ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی شمیر د غزاینو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکو په ځلا مطمئن وویل موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلې دي.
د بوست راډیو خبرونه سوال چنم ز خوان اخم او اوریدم خوان نه اخی او مشتاق خبرونه په زړه پورې دي چې موږ نه اوریدم کنه زرونه چې خبرونه موږ ته په زړه پورې دي او خلک هم په خوشاله دي، موږ هم په خوشاله دي. او په تلای دي ته نور مو سوال کې چې دا خبرونه موږ لپاره جوړې چې و چې دا وی سم موږ پښتنه نه کړې دا د خوشاله دي. نو موږ د غوانو چې د ځای سره چې موږ ته دا روان راځي چې دا خبرونه جوړې چې لا کاوه ټول چې راځي چې جوړې کړې.
بست رادیو خپل خبرونه پر نه اتیا اشاریه اف ام صفاکبی په هلمند کې د مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ اته خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلیلو له مخې تر دوه کاله فعالیت وروسته خپل کارونه درولې دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 34 رسنیو د مختلفو دلیلو له امله فعالیتونه درولې دي چې 15 یې په مرکزي زون، 4 یې په لویدیځ او نور یې په شمال او کابل کې. په دوی کې 4 تلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 13 چاپي او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي.
کچرې د نړۍ تاریخ ته زیر شونو وبګورو چې قومونه په دوو دریو آن له هدا په زیاتو ټوټو ویشل شوي، لمنځه تللي او کله ناکله بیرته سره یوځای شوي. دا بیلخت بدلون او بیرته یوځای کېدل کله یوې خوا د سیاسي ملحوظاتو پر بنیاد وي، له بل خوا فرهنګي اړیکې او راشه درشه هم پکې مهم رول لوبولی شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له کامپال لیکوال او شاعر شمس بنیری سره د پښتنو د فرهنګي اړیکو په غښتلتیا او پیاوړتیا خبرې کوو.
هنر جاج
شمس کدارت وای چې کتام د وخت تاړکونه او جبرونه خو په پښتنو باندې ډیر زیات راغلي دي او بیا په سینه باندې ولوی کرخه کا شوې ده. څنګه کولای شو چې د فرهنګي راکړې ورکړې په اساس پښتانه سره یو ځای کو؟
ټول نوولنې خبردار چې قومونه د خپل آبادی او ازادۍ لپاره او د خپل خاورې لپاره مبارزه کوي او پښتانه همیشه لپاره د پلنګي خلاف او د پیرنګینه پس چې چا هم دلته په خپیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغه خلاف د جهاد کړې او روان ده. اوس دا د وخت او د حالاتو یو واضح سوال دی مونږ لر او بر پښتنو ته، کوزو پښتنو ته او بر پښتنو ته، چې چا چې هم دا کرښې راخلې دي دا د دې خاورې او د پښتنو دښمنان دي. په دنیا کې ډېرې کرښې راښکلې شوې دي، دا د جرمن کرښه په هغې کې یو ثبوت دی. د پیرنګیانو یو خبره چې د هانګ کانګ په نوم یو جزیره اغستې وه، دا یې ازاده ساتلې وه، خو چې په خلقو کې احساس پیدا شو نن هانګ کانګ په دنیا کې نشته، د چین برخه وه، او هغه جرمن چې په دوو حصو کې مشرق او مغرب کې و دا خبره، او چې دا غیر حالات باندې کم غیر منطقي یا د مذهبي پنوم باندې په پاکستان کې دلنه کم شی په میراثه کې پیرنګي پرېخو، د بنگلاديش په شکل کې دغه لپاره مبارزه، د جبه لپاره او د خپل قومي حقوقو لپاره مبارزه او دغه ثبوت چې کوم دی دا مونږ ته دی. لهدا د وخت سوال دا دی، وخت او تاریخ د کوزي پښتنو د بارو ته پښتنو ته پوس کړي چې دا راخکل کرخې پرې دی، د دې راخکل کرخو په خلاف باندې مبارزه کول او پدې کې دوړ لاسونه یو ځل شریکول، دا اواز د یو طرف نه او د بل طرف نه، بلکې د دوړو طرف نه په مشترکه تور پکار دی چې موږ دنیا ته د خپل تاریخ په حواله باندې د خپل وحدت خبر وکړو.
دغه لاست یو کول او دغه اړیکو د غختلتیا لپاره څه پکار دی؟ اوس برو پښتنو او کوزو پښتنو ته څه پکار دی چې د دوی ترمنځ د اړیکو لا پیاوړی او غختلی شي؟
سیاست د خلقو د راغونډولو او د پروګرام ورکولو یو نامه ده. بیا حکومت د هغې ادارو د چلولو دپاره د خلقو د مرضۍ مطابق راتل د حکومتونو په شکل کې یو لازمي امر دی. لهذا د افغانستان په خاوره کې په هرو حالاتو کې په سختو حالاتو کې دلته حکومت دی، حکومت دی. کوزه پښتنو باندې د اغزی جابر قوتونه چې پرنګي په میراث کې کوم پاکستان ساتلی وو ورکای وو، هغه په هر حالات باندې زمونږ د پښتنو د یووالي مخالف دی. لهذا هر هغه خلق چې څوک د قومي سیاست خبره کوي د پښتنو په کوزه خاوره باندې او څوک چې دلته د افغانستان د ملت خبره کوي دا د دوړو الته د ګوندونو د سیاست مدارانو دلته د سیاست مدارانو او د حکومت د ذمہ داری جوړیږي چې سره ناستو کی د وختونو د حالاتو کې چې په افغانستان کې داخلي جنگ پدې کې کوم پښتانه د افغانستان د ملت سره او د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي او د دې ځای د حکومت د ذمہواري جوړیږي چې کم از کم د آزاد او خپلواک مملکت په نوم باندې دلتا داسې ادارې او داسې ریډیو او ټلویزیون او مختلف فرهنګي ادارې وي چې کم از کم دې خبرو ته ترقی ورکړي، دا خبرې په مخ کې بوزي او د کتو پښتنو پخپل نجی محفلونو کې، پخپل سیاسي محفلونو کې، پخپل مظاهرو کې او پخپل ادیبانو او په نصاب کې هم او په حرکت او په سیاست کې هم دا आवाज اوچت کی چې لر او بر یو پښتون دی، پښتون یو تاریخ لري او دا تاریخ یو ځای کول غواړي. په دې کې د باچا خان د لوی فلسفې دراندې چې د عدم تشدد په بنیاد باندې باچا خان پر اګیدل کړو، د پاکستان د حکومت سره زندانونه شته، د پاکستان د حکومت سره ارس شته، حکومت موږ سره پروګرام حوصلی او باچا خان د اتل په حیثیت باندې مونږ په خپل ذهنونو کې او په خپل عملونو کې هغه ته احترام ورکړو. او نظریاتی او فکری واړه اختلافونه کې دي، خود ټول نړۍ خبر چې ار هغه خلق چې هغه هم په تمام دنیا پیغمبر قوت دی هغه باچا خان دی. په کار د پکوزه پښتنو کې د ځوانانو په شکل کې، د ادیبانو په شکل کې، د شاعرانو په شکل کې او د هغه ځای د پوهانو په شکل کې مونږ د ځان لپاره یو سمبل په ټول په شریکه د ویار سره وټاکو او هغه چې سره ویار سره ټاکو هغه باچا خان کې دی. نو د باچا خان خطر دی، خداغه سیاسي وارثان یوازې دغه کورنۍ نه پاتې شوی، بلکې دغه د فکر او د خدای خدمتګارو بچی چې پلانانو په بابړه کې، په کیسه خانه کې، په ټکر کې جنگونه کړی دي، کم از کم هغه ته خپل نیکونو تاریخ هم یاد دی. په کار ده چې مونږ فیصله وکړو چې د وخت او د حالاتو تقاضا دا ده چې ټول د باچا خان په فلسفه باندې روان شو، باچا خان خپل اتل وګڼو، د دواړو پښتنو د کوزه برو پښتنو د هغې مشر وګڼو او په کوزه پښتنخوا کې مونږ کم از کم د هغه فکر ته اهمیت ورکړو، ټولو خلقو ته آواز وکړو چې د سبا جنګونه د سبا سره تعلق لري، د نن جنګ او د نن د وخت جنگ چې کوم دی دا د پښتنو د یووالي ضرورت دی. راځئ د بری افغانستان کې د جنگونو په صورت حال کې، د حالاتو په شکل کې او دلته چې کوم اوتونه مونږ جوړه کول غواړي، مونږ وجدل غواړي، مونږ لکه د ارمان په شکل کې، د واجد په شکل کې، د نقیب په شکل کې هغه په مونږ پسې ګرځي او مونږ بړکۍ چې دای خلکو ته خپل دښمنان وایو، د دغه دښمن په مقابله کې راځئ چې د باچا خان د فلسفې دران دي د اتل په حیثیت باندې یو دغه تر جمع شو.
هنر او تخلیقات څومره کولای شي چې زموږ فکری یووالی رامنځته کړي؟
اولنۍ خبره دا ده چې د پښتنو چې کوم خپل کلتور لري په دې ډېرې زیاتې حملې شوې. زموږ د هنر خاوندان، زموږ د فکر خاوندان د هغو کورونو ته ورونه ورکړې شوي دي، د هغو وجل شوي دي، څه په قبرونو کې دي، څه لا تر اوسه پورې په دغه خفیا ټارچر سلونو کې دي او څه په یورپ کې په بار دنیا کې ناست دي. خدا یو خبره ده چې که هر حالات هم راغلی دی او هر چا هم په هر نوم باندې، د مذهب په نوم باندې، په زمونږ د هنر په خاوندانو باندې او د فکر په خاوندانو باندې آواز کړی دی، خو بیا هم په دغې سختو حالاتو کې مونږ د باچا خان د مرکز له لارې نه، په دغه ځای کې د نشترحال له لارې نه، په دغه ځای کې د مختلفو واقعاتو د مشاهرو له لارې نه، د خپل فکر او خپل فکري ملګري مونږ په خپل حکومت کې چې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت و، مونږ کړی چې خیال محمد چې هغه د یو فکر خاوندانو حکومت هغه ته لس لکھ روپے ورکړي. دلته نن یو سړی په داسې حالاتو کې د افغانستان د پاکستان د دغې مخصوصو قوتونو د لاس نه ناست ګلزار عالم دی. مونږ هغه ته په سلامۍ کې د باچا خان ایوارډ هم ورکړی دی او کوشش هم کړی دی چې هغه ټول قوتونه که دا د ښځو په شکل کې دي او که دا د نرانو په شکل کې دي مونږ په خپل حکومت کې دومره کولی شو دا هم کړی دي چې هغو ته مو په څه نه څه شکل کې معاوضه ورکړي او د باچا خان په نوم باندې مونږ هغې ته په توصیف کې یو سندونه او سرټیفیکیټ ورکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د یو قامپال سیاستوال او تحلیلکار په توګه یو داسې چا په حیث چې عمرونه عمرنه دي په دغه برخه کې کار کړی دی، په دغه برخه کې د خولې توی کړي، مبارزه دې کړې ده، دا اوس که زموږ غږ زموږ فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو او ریستا پیغام به څه
ټول نه ولا نه خبردار چې په دې وخت کې تاسو زه ناشم. مونږ اکمل زمونږ ملګری چې د غربت په حالاتو کې په هسپتال کې پروت د پښتنو خاوره کې د لرغ او کده برده شریکه ده، ادیبان او شاعران چې کوم دي دا د ګوند او دا د پیغام دا روحونه دي. مونږ به دا روحونه او د دې وجودونه ژوندي ساتو چې تاریخ ته مخترن شو، تاریخ ته کوسترګې شو.
ډیر مننه. لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد چې په تنکی ځواني کې چې د پاسه څلوېخت کتابونه ژباړلي، شعري ټولګي چاپ شوي او په دغه برخه کې لا هم کار کوي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځان راحت احساسو نو ځکه په دغه برخه کې کار وکړ. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه یاد صاحب چې تکلیف مو وست. پوښتنه کوم چې یاد ولې شاعر شو؟
تاسو هم ډیره زیاته مننه. او شاعري زه داسې فکر کوم چې هر انسان د دې ترڅنګ چې دا عامې ځانګړنې لري، لکه طبیعي ضرورتونه لري او طبیعي ځانګړنې لري، ځینې خاصې ځانګړنې هم لري. او هغه ځانګړن ته زه خپله دایم چې هغه یو هنر دی، هغه کپاره برخه کې. نو داسې هر انسان یو هنر لري او کله کله انسان ته ځان ته پام هم نه، هغه هنر ته څرګندېږي په یو طریقه نه، په یو طریقه په هغه نه څرګندېږي. نو دغه هنر چې په چا کې هغه ته بالاخره په یو طریقه باندې راوځي. زه فکر کوم ما چې شاعري شروع کړله یو لوی دلیل بداو چې هغه زما طبیعت کې دغه هنر یا ډېر یا لږ خو په یو اندازه باندې داسې و چې بالاخره هغه د شاعرۍ په ژبه باندې راووته. گنی د دغه هنر د اظهار د پر دینه مخکې ما نور ډیر کوششونه هم کړی دي. مثلا ما تیاتر کې کار کړی دی، بیخوند نه دیرا کړی. مثلا په رسنیو کې مې کار کړی، بیخوند نه دیرا کړی. بالاخره دا داسې یو وسیله شوله یا ژبه شوله چې په دې باندې ما خپل کم ټیلنټ چې ما کې یو کم ورته چې هغه په څرګنده شول. نو زه فکر کوم دغه یو طبیعي غوښتنه وه چې باید داسې شوه.
او یا چې دا د هنر او هغه د جوهر خبره وکړه چې په ځینو انسانانو کې دا جوهر، ځینې خلک دا جوهر ډیر وروسته درک کی، په ځینو کې بیا داسې چې هغه اول سر کې درک کی. ستا خپله باندې د جوهر د څه وخت درک کړ؟
زه فکر کوم یو مهمه خبره دلته دا کوم، جوهر چې څومره وروسته کیږي دومره پخیږي. ښه خبره دا چې څومره چې وروسته یا هغومره سنجیده راوځي، ځکه انسان د ډېرو حالاتو تودو سړونو تیر شوی، هغه د اظهار ژبه چې دا هغه ډېره زیاته پخیږي وروسته. او مخکې چې څومره مخکې راځي نو دومره انسان په احساساتي حالت کې نو هغومره تراشل شوی نه، لکه څومره چې وروسته تراشل شوی راوځي. زه ما سره تقریبا داسې یو کار شو، ځکه زما عمر باغ وخت کې 2-3 کال او اوس 3 کال عمر ده، نو 5 کال مخکې داسې حالات چې ما نوی شاعري شروع کړه. دینه مخکې ترکونه نور په ډیر کم عمر کې راغلی و، ځینې شیونه به داسې وي چې ما لیکلي و، خو یعنې داسې یو څو داسې ترکونه راتله. خو بالاخره چې یو دم ما داسې منظمه شاعري کوي چې شروع کړه، بیا مې ساتله. هغه دغسې وخت چې زه د لیسې نه فارغ شوم او د پوهنتون په اولنی کال نو زما، نو په هغه وخت کې دغه شاعري ما شروع کړله او کوشش مې دا وکړه چې هغه څه چې لرم هغه اظهار کړم.
نو اکثر وخت داسې چې ځینې شاعران د ځان په پیژندنې کې له مشکل سره مخ، د خپلې لارې په پیژندنې کې له مشکل سره مخ. چیرته زه پوښتنه وکړم چې یاد څه ډول شاعر دی، لارې کومه ده په شاعرۍ کې؟
دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. دغه د شاعري چې نوې شروع کیږي، لکه د ټولو هنرونو کې دا کمال سره چې کله نوې شروع کیږي انسان خپله لار نه لري، بیا کوشش کوي دا مخکنه الگوګانې جوړې شوې کنه موږ ته بتاتو کې وایو مخکنه الگوګانې جوړې شوې نو انسان د اغه الگوګانو پیروي کوي بیا په شاعرۍ کې موږ الگوګانې لرو زموږ په شاعرۍ کې الگوګانې موږ مخکې شاعران دي نو بیا ډېره پیروي دغه شاعرانو کېږي هغې پسې شاعران روان وي او مطلب هغه تاسو چې وایي چې ځان نه پېژني وجه دا چې دغه نورو الگوګانو نه پیروي کوي او دا کوشش نه کوي چې
ځان ترې خپله ورک
کړي چې خپله یو دغه جوړه کړي یو الگو جوړه کړي دلته هغه د ارواپوهان مهمه خبره دا کوي چې هغه د خودشناسۍ خبره کوي چې موږ ځان پېژندلو یو هغه دا ده چې کله ته دا ټولې الگوګانې پرېږدي ته چې په کوم چاپېریال کې تا ته کوم چې ویل شوی چې دا بد دی دا ښه دی دا هر څه پرېږدي او د هغه نه وروسته ته یو شعوري فیصله وکړي شعوري فیصله دا چې ته پوه شي چې دا مثلا خوشحال دی او دا رحمان دی او دا حمید دی او بیا همداسې پسې را تېر شو دا سالک دی او دا کاروان دی دا ټول ولولي او دا ټول هضم کړي او د هغې نه وروسته فیصله وکړي چې ښه دا خو هغو خلک دي زه څوک یم زه په کوم انداز باندې مخکې لاړ شم نو دغه شی ډېر زیات مهم دی او لکه دا ځان پېژندلې دپاره دویمه خبره بیا دا چې ته دغه خپل ځان ته رالی بیا ته خپل ځان څنګه څرګندې دا بیا ډېره زیاته مهمه ده بیا د دې دپاره ژبه چې دغه د پردۍ ژبه راخلي خپله ژبه ترکیبې د څو ترکیبونه راخلي دغه نه یوه ژبه جوړوي خپل یو سوچ داسې کوي چې هغه وړاندې کوي خپله ژبه وړاندې کوي له بده مرغه زه اوله کیفیت سیری ټولګو کې دغسې یو حالت سره مخ شوم چې ما کوشش لومړی خو مې ټول ولوستل تر ډېره کوشش مې وکړو چې خصوصا اردو مطالعه مې ډېره زیاته وکړل بیا زما مشکل دا چې ما هغه خپل ژبه چې ما وړاندې کوله ما داسې فکر کوم چې زما په ژبه ټول خلک پوهېږي چې دا زما غلطي وه ځکه په کار دا نه وه چې ما هغه څه ژبه کارولی ځکه په هغې ټول کې ډېره نیوه کمداره چې هغې کې ژبه ډېره واضح نه ده زه چې څه ویل غواړم هغه مقابل لوری نه شي درک کولی او د هغې لویه وجه دا وه چې ما په دې کوشش کې چې زه د نورو نه ځان بچ کړم د هغوی هغه د ژبې طریقه مې روانه غستله ځان سره نو دغه یو مشکل و خو د هغې نه وروسته بیا ما که چې یو لوی تغیر راغی هغه د پروین شاکر یو نظم و چې غالبا احمد ندیم قاسمی ته لیکلی و او ورته وایي چې هغې په دا ګیله کړې وه چې ته ډېره رومانټیکه شاعري کې فکر پکې کم دی دوی ورته ویلي وو چې زما شاعري دومره ځوانه ده چې لا اوسه پورې د فلسفې همسا ته ضرورت نه لري په خپل زور باندې تللی شي چې کله زړه شو بیا به د فلسفې همساګانې را واخلم نو ما چې فکر وکړ ما وویل چې یاره د هغې خبرې په استناد باندې دغه د ځوانۍ عمر داسې دی چې په دې کې د پخو خلکو خبرې نه کېږي هغه انسان طبیعتاً دې ته جوړ نه وي خوند ورسره نه کوي نو بیا ما دا ویل چې راځه دغه د خپلې د ځوانۍ احساسات راولم دې لپاره زما دویمه ټولګه چې راځي ماهرو هغې کې ډېره زیاته شاعري زما رومانټیکه ده او ډېره زیاته هغه زما خپلې تجربې دي دنه چې مخکې ما هغه د یو خو هغه د ژوند حالت کې دی شي بدل شوی دا غي ټول نور سه دا چې ما خپل شعوري کوشش دا وکړي په دغه حالت کې چې ما سره چې خوند کوي او ما سره چې ما نه چې څه توقع کوي بل زما د مطالعه سره چې څومره خوند کوي کنه زما د هغه پوهه سره دا خو دوه پلی دي یو مطالعه دا ستا پوهه دا ستا درک دی بل ستا خبره دا چې خبره دا څه کوي چې هغه د مطالعه نه درنه وي نو طبعا خوند نه کوي او توازن دا پکار یو غره چې انسان خارق العاده یو نابغه یې غو دا خبره موږ غوندې د انسانان ته دغه دوه ترمنځ موازنه پکار ده چې زه څلولم په کوم سټیج کې د کوم عمر او څه خبره باید وکم او هغه خبره چې کوم د کوم پس منظر د مخ نه کوم لکه دغه ټول شی نه ریخي لري او بل سره هغه پاګ سټایل باندې مخ کې زی نو مخ کې مانه دا غلطی شو او چې ما غو ریخي نه پیدا کړی په دوی ټول کې مې کوشش دا کړی دی چې ما غو ریخي پیدا کړی مثلا ما د تسنیم شری ډیر زیاته ولوستل دومره بل چانل لکه ما چې ولوستو دغه په پښتو شاعرۍ کې په اوسنۍ شاعرانو کې ټول نه خوږه لهجه ښایي نو دغه لهجه خوږلک چې دغه مثلا راواغسته سالک صاحب سره کې نسم دغه خبرې مناسب بیرته مې کلاسیک د سره ولوستو بیرته د غالب نه مې بیا را شروع کړ په اردو کې تر فراز پورې دا ټول مې ولوست نو بیا مې بل اخر د فیصله وکړل چې دا عمر د دې د چې باید خپل د ځواني تجربې شریکې کړم
اوس ځین خپل لار معلومه شو
داسې به نه چې دا زما لار وي خو دومره ویل شي دومره ویل شم چې زما شعوري شاعري ده یعنی داسې نه ده چې ما نه هر څه ویل کېږي په دې پوهېږم چې زه څه وایم او ولې وایم
مننه یا صاحب زمونږ اورېدونکي به هم دې وخت کې په تمه وي چې له تا یو څه واوري نو
ځینې بیتونه به ذهن ته راځي غزل به راسره نه وي یو څو بیتونه کې مې یادي یو داسې چې څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړې سبا د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي، ګل په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړې، تا باندې هم دا اسمان قامت غرور بار دی،
تا باندې
هم دا اسمان قامت غرور بار دی، ته هم په خاموش چغو بل چا پسې جاړي، او سترګې مو زړونه مو بے شور بے آواز غنیمات دی، زړونه مو بے شور بے آواز غنیمات دی، ګرځو چې ماخام د تش سرک په غاړې غاړې، او څو پورې بنو ګورو یو بل ته چې پونه شو بسترګو کې ساتوخ کې ولاړې، دغه څو بیتونو ملګرتیا ډله
یا چې پرته له دې چې شاعري کې او د نظم په برخه کې لیکې، نثر هم لیکې او کنه؟
نثر هغه اول اول وخت کې داسې چې د انسان ډېر زیات هر شي سره تلوسه وي که نه، چې دا مکم هغه مکم هغه حکم، او له بده مرغه پښتانه ټول دغسې یو حالت سره دي چې هر څه کوي. هغه اول اول وخت کې مې دوه درې لنډې کیسې ولیکلې، بیا هغه خودشناسۍ باندې چې پوه شوم چې څه شي ته وایي، بیا مې هغه پرېښودې، ومې ویل چې یاره دا زما کار نه دی، ځکه ما وویل چې یاره زه چې بس څه وایم په شعر کې به وایم، د دې نه پله قلم ماته په کار نه دی، که زه غواړم چې یو ځای ته ورسېږم. نو هغه نثر هغه و ادبي نثر خصوصا هغه هماغه وخت کې ختم شو، هغه نه وروسته مې بیا په تخلیقي برخه کې ما یوازې دغه کړی دی، یوازې شاعري مې کړې ده، او نثر مې ځینې مقالې دي چې هغه ادبي حیثیت نه لري، معلوماتي او دا
اکثر د ژباړې کړې دي. تقریبا څومره کتابونه به تر اوسه پورې ژباړلې؟
د ژباړې خو دغه کتابونه چې رئی صاحب و هغه تقریبا دغه اوس درې څلوېښت کتابه چې دي هغه مکمل دي، په دې کې چلوې خداسې دي چې هغه پبلش شوی دي، یعنی چاپ شوی نه دي خو چاپ شوی او خپاره شوی دي، پاګه کې شپږ مثلا آنلاین خپاره شوی، نور چې دي چاپ دي، او درې داسې دي چې هغه باندې کار اخلاص شوی یا په ذکر کوم په پاګه باندې لګی. نو ټول چراغون کو تقریبا تر دغه محل چې من خبر کو درڅلو
او په کوم موضوعات کې دي دغه
بیل ابل لس نه کتابونه د ډاکټر مبارک علي دي چې هغه په تاریخ او ټولنیزو مسایلو باندې، د دې ترڅنګ یو څو نړۍ کې د ډېر خرڅ شوي کتابونه، هغه د مشهور کتابونه، هغه د شخصیت جوړونې او د ځان
سره ټولنپوهنې او
ټولنپوهنې یو مجموعي، خو بیا موږ چې کله هغه طبقه بندي کوو دا عموما د کاروبار بزنس کتابونه راځي، چې د دې ترڅنګ تدریسی کتابونه دي، یو څو د اقتصاد او ستراتیژیک مدیریت او ارتباطاتو برخه کې یو کتاب دی، مارکیټینګ کې اوس کار کوم په یو شوان، او ځینې داسې کتابونه دي چې هغه مثلا سیاسي ټولنپوهنه چې هغه تدریسي کتاب هغه وخت کې، یو د شاعرۍ کتاب دی کیفیت، دغه بیلابیل.
ډیره مننه کورو دان
تاسو.
لیکوال او شاعر ګل رحمان رحماني یو له هغو ځوانو لنډ کیسې لیکونکو څخه دی چې ګڼې لنډ کیسې چاپ شوي او مینوالي هم پیدا کړي دي. هغه د ژوند بیلابیلې برخې کیسه کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډ کیسه لیکونه وګمه جبارخیل دراوروي.
لیکونه: مسافر مازیګر مهال یو ناشنا کلي ته ورسید. ستړی ستومانه وو، ورسره کوچنی پندوکی ګوتې شخی کړې وې. دیوی خولی او دنګی کلا لویا لرګینه دروازه یې ټک ټک کړه. د چاغه کرانغه دا کار یې بیا تکرار کړ. په لار ډنګر ماشوم تیرېده، لخته یې په لاس کې و. د ناآشنا کس په لیدو تم شو، سر تر پښو یې له نظره تیر کړ، او بیا یې پاس لګېدلې زنګ ته خپله لخته ونیوه. کاکا، دوی ټک ټک نه اوري. هغه تور شی تخته کړه. په لرګینه تخته لګېدلې تور اوږده بټن ته یې پام شو. له ماشوم وشرمېده، نرۍ ګوتې ور اوچته کړه، زور یې ورکړ. وړاندې چیرته د ټیو ټیو غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کېناست. څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو. یو ډنګر ځوانکی راووت. مسافر او ورسره پنډکي ته یې وکتل، او له ستړي مشي پراته یې پوښتنه وکړه: له حاجي صاحب سره د کار و؟ هو، چیرې دی؟ راځي مخامخ میمان خانې ته ورځه، نور مسافر هم را روان دي، سبا له همدې ځایه روانېږي، شاید وروسته راشي، زه به چای هم درته راوړم. د کلا څنګ ته راوتلې دروازې ته ورغی، خلاصه یې کړه. لویه کوټه وه. له دعا وروسته یې مخامخ الماری ته پام شو، ټوله له لیکونو ډکه وه. زړه نازړه ور پاڅېد، را خلاصه یې کړه. ګڼ لیکونه لاندې راولبېدل، وارخطا شو. ټول لیکونه یې بیرته ور اوچت کړل. د ډیرو پاکټونه او سرپوښونه خیرن سولیدلي او ګرد وهلي وو. د الماری څنګ ته یې پتو شکه پښې وغځولي او یو لیک یې پرانیست. دعا او سلامونه یې لیکلي وو او په لاندې برخه کې یې ولوستل: کلارا، مور مې وایي چې سږ کال دې له ښوونځي باسم، شپنی به کوې. کور کې څه نه لرو، پلار دې مسافر دی، باید غریبي او مزدوري وکړې. احمد ورور مې سږ کال اووم ټولګي ته ځي، یوازې دی به درس وایي، خو زه له ښوونځي سره مینه لرم. خیر دی، ته ورته یو څو پیسې راولېږه چې کور ته پرې اوړه وریجې او غوړې واخلو. زه غواړم درسونه ووایم او ته له پردیو مزدورو خلاص شي. په لیک کې نورې خبرې هم وې، خو طبیعت یې خراب شو. بل لیک یې پرانیست، له سلام کلام نه تیر شو. مسته یې ورغې چې خپل کور ته لیکلی وو: زویا، مور ته دې ووایه چې د اعظم کاکا خبره ومني، زوی ښه سړی دی. د برېښنا لور خبره مې ورسره کړې ده، نه ورته مو وایي، ښه کارګر هلک دی. هر ځل یې چې اتاق ته ورغلی یم، له کار وروسته پنځه وخته لمونځ اودس کوي، له بدو هلکانو سره هم نه ګرځي، یو کله کله سګرټ څکوي، هغه به هم ورباندې پرېږدم. نور نو همغه دود او دستور دی، توکل په خدای وکړئ او دستمال ورکړئ. لیک یې بیرته پاکټ کې کېښود، اوږده سا یې واخیسته. تصمیم یې ونیو چې نور به یو لیک هم نه لولي، خو زړه یې صبر ونه کړ. د لیکونو له منځه یې یو بل راکش او پاکټ یې څیرې کړ. وړاندې لاړ او په یوه برخه کې یې لیکلي وو: ګل محمد وروره، د خیال محمد درک لا هم نشته. دا د درېیمه میاشت ده چې زما ملګري او قاچاق پر ټول پسې ګرځي، خو خدای خبر چې په ورور مو څه وشول. په ځمکه کې ډوب شو، که اسمان ته وخوت. په هغه شپه هم له موټره پسې ښکته شوم، مړی او ژوندی یې پیدا نه شو. ته مورجانې او لالا ته ډاډ ورکړه، ورته ووایه چې ښه دی، کار کوي، یو مناسب وخت کې به زنګ درته ووهي. مسافر آه وکړه، یو بل لیک ته یې لاس کړ چې ځوانکی هلک راننووت او د چایو پتنوس یې مخې ته ورکېښود. ده هم پښې راټولې کړې او لیک یې تر بالښت لاندې کړ. ځوانکي ورته وویل: څه کوې کاکا، مازغه دې زیات شوي؟ نو چې دومره لیک دی ازده دی، بیا ایران ته څه غواړې؟ ولې بل کار نه کوې؟ مسافر په بله نړۍ کې ورک وو. مصنوعي خندا یې وکړه او ځواب یې ورکړل: هسې ورسره بوخت شوم، دومره سبق مې هم نه دی ویلی. ته د حاجي صاحب زوی یې که وراره؟ ځوانکي د چایو پیاله ډکه کړه او ویې ویل: نه کاکا، یو هم نه یم، دلته مزدور یم، په لیک لوست نه پوهېږم. قاچاق باران چیرته خپل اولادونه په کلي کې بې تعلیمه پرېږدي؟ خدای خبر په کوم خارجي ښار کې به وي. زړه یې ډاډه شو. بل لیک یې پرانیست، له سلام او دعاګانو یې تیر شو او د لیک منځ ته ورغی. په کې راغلی وو: پلاره، زه د دې کال په آخر کې درځم، پیسې مې هم ټولې کړې، خو سر ته مې ورشه، ورته ووایه چې بې ځایه پیغورونه او خبرې دې نه کوي. انشاءالله تعالی چې خبره به پنځم کال ته نه ځي. سږ کال مې چې ته راناوي کړې نه وي، نو ستا زوی به نه وم. نور یې ټیټه ورته مو وایه: که کمې شوې، له ملګرو به یې قرض کړم او له واده وروسته به بیرته راشم. د مسافر په شونډو بیا ترخه مسکا خوره شوه، خو ځوانکي یې له لاسونو لیک واخیست: کاکا، چای دې وڅښه، دا د حاجي صاحب خاصه الماری ده، نور اسنادونه یې هم پکې دي. تیر ژمی مو څو کڅوړې کڅوټونه هم وسوځول، خدای خبر هلته به څه خبرې وي. اوس یې پرېږده، که نور کاغذونه را وپلټې بیا ماته غوسه کېږي. مه یې ګوره، وایي چې امانت دی. زه خو چې دا څلور کاله په دې کور کې کار کوم، دا الماری همداسې له لیکونو ډکه ده. هر ځل لیکونه ورته زیاتېږي، خو کموالی پکې نه راځي. نو که نه خفه کېږي، زه به یې بنده کړم. سهار مې ځینې نور لیکونه پکې کېښودل او خلاصه راڅخه پاتې شوه. د حاجي صاحب د راتلو وخت دی، تا ته به څه نه وایي، خو ما به ورباندې سپک کړې. هغه وایي چې دا کاغذونه بې ځایه ونه غورځوئ، د الله نوم به پکې وي. ښه دی، ژمی د بخارۍ لپاره په درد خوري. د مسافر سترګې پکې وګډېدې، سر یې په بستره تکیه کړ او د څو شېبو لپاره یې د یوه پردي هېواد ستړي اوږدې لارې او بیا د خپلې کورنۍ په څېر لسګونه نورې کورنۍ په ذهن کې ور وګرځېدې. په زړه یې ترخه څړیکه تېره شوه او د چایو پیاله یې راپورته کړه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه حوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
قاضی میر احمد شاه رضواني. قاضی میر احمد شاه رضواني د پېښور د اکبرپوی په کلی کې زیږیدلی دی او هملته لوی شوی دی. د خپل وخت د مروجه علوم زده کړه کړې ده او د پښتو ژبې یو پیاوړی ادیب او زبردست لیکوال دی. ردوانی په نظم او نثر دواړو کې لاس لري. د پښتو د زیاترو زده کوونکو استاد دی. ردوانی په انګریزي، اردو او عربي ژبو ښه پوهیده. د تا د پوهانو او لیکوالانو لخوا د شمس العلماء لقب ورکړل شوی دی. ردوانی نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی. ردوانی په شعر کې عشقي خوانی ولیده، خو بیا هم شاعر د قوم د بیدارۍ او د ویښتوب لپاره ځینې انتباهي اشعار هم ویلي دي. همدارنګه د خپل ولس صاحبونه او خراب دودونه په دردناکو الفاظو کې پښتنو ته په ګوته کړي دي. د قاضی میر احمد شاه ردوانی په شعر کې عشقي برخه ډیره پراخه ده. د په دې برخه کې مروجو ساده تشبیهاتو او تلمیح څخه کار اخیسته ده او دا کار د ده په ادبي ذوق باندې پوره دلالت کوي. خوږ اوریدونکو، دا هم د قاضی میر احمد شاه ردوانی د شعر یو نمونه. ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، کازان ته د سحر ولاړ بلال ده، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، که د زړونو د مرغو نیولو جال ده، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، سلیو صفک پیدا شی په دنیا کې، ستا د سترګو د جادو سحر حلال دی، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، د ده حسن هر ورس چې په زوال دی، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، بی تشبیه دا یو خوند ستا د وصال دی، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، دا ژړا د که باران د بشکال دی، ستا په سپین تندی ای جانه دا تور خال دی، کازان ته د سحر ولاړ بلال دی.
شیر هغه سپیڅلی تحفه ده چې د الهاماتو څښتنې هر چا ته نه ورکوي. شیریت زړه ته یو داسې احساس او جذبه ورکوي چې ډیر کسانی په لټه کې دي. که څه هم په شعر لیکنه کې به ریاضت هم یو مهم اړخ وي، خو افلاطون وایي چې شعر د شاعر کار نه دی، بلکې دا د خدای جل جلاله لخوا تحفه ده. په ورېښمین خیال کې یو ډکلمه شوی شعر دراوړو. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، مورې اوس په لار شوم قند مې ستا د پند وڅخل،
خبر لزړه مې یو کيو ولا خبر ده، د دنیا ګر دنیا ګر عالم وسلم او سل خبر.
سو فکرونه تیار خونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، پښتنې پیغلی بلا کیسی لري خو،
پختنی پیغلی بلا کیسی لری خو تری ڈک دی زخمی زرون کتابونا ستا دو بیا راتلو وادی می دلی کلی ستا دو بیا راتلو وادی می دلی کلی را سردی کتابونا کتابونا ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې او پر اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی یو کاغذ او څو ګلونه کتابونه چا د زړه په سر محبوب پتیغ وهلې چا د زړه په سر محبوب پتیغ وهلې یتیمان یشول شیرونا کتابونا سو فکرونا تیار خون کتابونا جون میتسده بس لفظون کتابونا استاد بیاراتلو وادی میدلی کلی راس روی کتابونا کتابونا ما خپل رزقنا یو چو پیسی کلی بھیلی او پری اخلم قلمونا کتابونا
پگران وطن کے بے پوہانے بڑا سمسور غاڑو من پگران